پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن یک شنبه ده د کاب یهود میاشتې 22مه د مارچ 14مه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلو د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو تو ویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې خبري وکړي. د شغلی ضیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي. له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پرېږدي چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له لارې ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د واک ترلاسه کولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغاني سترې میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 8 تنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نه سي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د روانې هوت میاشتې پر 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی. د عراق دولتي خبري اجنس وایي نن سهار د عراقي کردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندې لګېدلې. سرچینې د کردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لوري ته توغبل سوي توغندې بالستیک دي او له بهرني هېواده ویشتل سوي دي. د کردستان د کورواکي حکومت چارواکو ندي ویلي چې توغندې د اربیل پر کومه سیمه لګېدلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. خلک وایي چې که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت څه جګ شوی
نه، له هماغه سی په دې لدزینو جنسونو نرخ لا نورم لوړ شوی دی.
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو پرتله داعش ډله ډیره خطرناک بولي. روسي پوځیانو د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي اډه هوایي برید کړی. د خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو
چې هر څوک د ماجدینو حقوق تر پښو لاندې کوي. خدای دین او دنیا خواسي.
دا خبری خبرونه تر یوې بجې دوام کوي چې دوایم نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خبریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی له ترکی او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته درسیدو په حادثه کې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبان حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږیدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم لغونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغه موضوع بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هوادونه به د قطر هواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیه د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوها کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هېڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان چارواکو د لنډ وخت لپاره د افغاني تذکری او ځینو نورو اسنادو لرونکو افغانانو ته پر تورخم دروازه د اوشتو اجازه ورکړې ده. ویل کیږي چې پلسګونو کسان د تورخم پر دروازه راګیر پاتې دي چې افغانستان ته د اوشتو مخه نیول سوې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پر راپور کې.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی وار کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوی چې پاغی لیکلی نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ د ډیر زیات مشکلات تورخم کې ته په ماجر کارت باندې نه پریږدي او په تذکرم نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسر هم ولاړې وي، سړی هم وي، ماشومان هم وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات هلته ولاړې په گیټ کې ولاړې دی خو هم ولاړې.
یو بل افغان وګړی خان محمد وایي ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړې وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
هغه تیره جمعه مې راوستې وه بیرته واپس بیا م پاسپورټ در سره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه نه نشي راتلی رو ردې خو نه مخکې به په کارت تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
د خیبر خیبر یو انتظامی چارواکی چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکیره او پی یو آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکیره او پی یو آر کارت باندې د تګ راتګ نرمی ورکړل شوې وه چې اوس دا سهولت ختم شو.
د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواش بولي. تفصیل له نوریا سنورینه.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګنده شوه خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربیره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوې او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګې د مارچ په 4مه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جومات ځان وژونکی بریدو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پښتونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکي عادي وګړي یې قربانیان دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی پوځیانو د پولند پولی ته څیرمه د اوکراین پر یو پوځي اډه هوایی برید کړی. لومړنۍ راپورونه کې ویل سوي چې پر دغه اډې لږ تر لږه 8 توغندي وشتل سوي. دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. تفصیل له اسدالله لودین.
روسی پوځیانو د اوکراین په لویدیځ کې پر یو وریف پوځي اډې بمباري کړې چیرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم دی. یوې ځایي پوځي ادارې نن د مارچ په 14مه ویلي چې د دغه هوایي ګزارونو په ترڅ کې پر دې اډې لږ تر لږه 8 توغندي لګېدلې چې د زیانونو په اړه یې لا معلومات نه دي شریک شوي. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولانډ له پولې سره په نږدې 25 کیلومتري واټن کې پراته ده او په خبره یې د شوی برید جزئیات به د ورځې په ترڅ کې خبرې کړي. بلور تر راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اروپایي مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې پای ته رسولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دغه درې اړخیزه مکالمه کې چې پرون شنبه تر سره شوه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې جګړه ودروي او په بیړني اوربند سلا وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر ویلي پوتین د هغې جګړې پای ته رسېدو ته لیوالتیا ونه ښوده چې تراڅ کې یې د دوی په ټکو که زرګونه نه وي نو سلګونه کسان وژل شوي دي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر زیاته کړه چې دې خبرو کې ماکرون پوتین د هغه څه لپاره په دروغو توران کړ چې ادعا یې کړې د اوکراین پوځیانو بشري سرغړونې کړې دي. د فبروري له 24مې راهیسې روسي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې پر اوکراین بریدونه پیل کړي چې تراڅ کې یې پر پوځي تاسیساتو سربیره ملکي سیمې نړېدلې او ملکیانو ته ډېر زیان اوښتی. دا مهال تر ټولو تاودا جګړه د اوکراین د ختیز په ماریپول بندري خار کې روانه ده. دغه خار کې پر یو روختون د روسي ځواکونو بمباري خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د فرانسې او جرمني له مشرانو سره جلا خبرې کړي او بحثونه یې له مسکو سره د سولې پر لارو چارو متمرکز وو. زلنسکی ویلي روسي ځواکونو په اوکراین کې ډیر تلفات ورکړي او اوس یې تازه دمه ځواکونه اوکراین ته لیږلي دي.
د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه په زرګونو روسي او اوکراینی پوځیان وژل سوي. د ویلي چې روسي سرتیري به شای پلازمینه کیف ونیسي خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوي دي. زلنسکی وویل روسی ځواکونه به ښایي ډېرې سیمې ونیسي خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅکله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسي سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي هغوی به کیفتنه نه وځي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاینه هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې په اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډیره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
پر اوکراین مو د نوریاس نوري راپور واورید. اوس اقتصادي خبرونه خبریږي، ورپسې اسمت سروان د راپورونو په بلا ټولګه کې استاسو ملتیا کوي.
یو شمیر افغان سوداګر بانکونو سره د شته ستونزو د هواری غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې په وی خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي افغان سوداګرو دغه ستونزې د دې خونې له چارواکو سره په وی ناسته کې شریکې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي افغان سوداګرو د خونې له مسؤلینو سره په کتنه کې د بانکونو له لورې دوی ته د نغدي پیسو په ورکړ کې ځنډ او خنډ جدي ستونزه یاده کړې ده. د دوی په وینا که بانکونه په خپل وخت سوداګرو ته پیسې ورنه کړي دغه چاره به په هیواد کې سوداګري او پانګونه اغیزمنه کړي. افغان سوداګر داسې مهال له دې ستونزو سر ټکوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو د اوو میاشتو په تېرېدو سره لا هم بانکي نظام خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی او یوازې پانګوال او سوداګر نه بلکې عام خلک هم له دې امله شکایت لري چې پیسې په کافي اندازه او په خپل وخت نه ورکول کېږي. د نقدي مرستو اتلسمه کڅوړه پرون ناوخته د افغانستان بانک ته ورسیده. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په رسیدلې کڅوړه کې 2.5 میلیونه ډالر دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلی چې د بشري مرستو په لړ کې د بهرنوي هیوادونو لخوا تر دا مهاله 1500 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان کې ای آی بی بانک ته سپارل شوې دي. دغه بانک له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د بانکي اړیکو په برخه کې د اسانتیو پر مرسته کولو کې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې له سیاسي سیاسي بدلون وروسته ملګرو ملتونو یو شمېر نورو هیوادونو افغانانو سره د بشري مرستو په مخه د یو اندازه نقدي مرستو ژمنه وکړه چې هغه مهال د دغه مرستو کچه شاوخوا یو میلیارد ډالر وښودل شوه. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني دیرش پوله، یو ایرو 93 افغاني 88 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني 45 پوله، یو سودریال 20 افغاني 93 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني دیرش پوله، زر هندي کلدار 103 افغاني او زر پاکستانی کلدار 420 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
یا ور بیا سمای اسمت چاروان سلامونه ومني. که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 140 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا هماغه سي لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشهید صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څه موده وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړیدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر برته راښکته شوی دی هماغه سي په خواني جګ نرخونه دي چې ډېره ستونزې زیږولي. اکثره خلک وسنه لري چې په هماغه نرخونه باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
من خوشاله یو چې ډالر خته شو نو جنسونه به مرزان شي، نو هماغه چې ډالر خته کیږي نخ له هماغه سي په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لک تر لګه دغه ډول نرخونه چې دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانۍ بدلېږي. څه موده وړاندې د یو ډالر بیا آن 115 او 140 افغانۍ ته لوړ شوی و چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیې هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتګ څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له 90 تر 80 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیې هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بورې وړو بیا له 14 نیولې تر 1150 افغانۍ ورسېده. دغه شان د 14 لیټره غوړې یو بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یو بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پېټرولو بیا 2 سلويخت، د یو لیټر ډیزلو بیا 6 سلويخت او د یو کیلو مایع غازو بیا 15 سلويخت افغانۍ وخو اوس مهال دا بیې له 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بورې 50 کیلووي بورې وړه په 2300، یو بشکه غوړي په 2800 او یو 20 کیلووي بورې سیلو ریږي په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بیې نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن در
یو ویل تدارې چې په افغانستان کې سرمایه‌داري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دوی ملت چې د زمنګ د سوداګرو هرس دی، البته چې دوی د ډېری ګټي لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بیا عدالتي ده چې دوی یې کوي.
د وای د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کیږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ومه میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي څو عوامل لري، لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډیره جګه شوې ده. دې هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ، زموږ نفت ډیر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نورو ادارو سره په ګډه د بایو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي. نرخ پاړه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بایو سره غړونه وکړي او خلک مخته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي.
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره.
که څه هم کابل ښاروالۍ د بایو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي، خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخ پاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي، خو خلک وایي چې دا نرخ پاڼې نه دي عملي شوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي، دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو ایس ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د بایډن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووژني. ورځپاڼې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوری پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایډن پر سینه یو درون بار و. د یو ایس سټوډیو په نظر کې دا پریکړه نوې شوې، شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای. خو له دې کبله چې جو بایډن د افغانستان جګړه پای ته ونه رسوله، بلکې پر افغانانو یې لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورسپانې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت کې د کاختې، لوږې او د بشري ناورین یادونه کړې ده. ورسپانې په روغتونونو کې په خوار ځواکۍ د اختماشمانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایډن د اقدام پایله بولي. د یو ایس ټوډی پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. د ورسپانې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي، په همغه اندازه اقتصاد ښه کېږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګري حتی د برېښنا د بیل د ادا کولو وس ونه لري. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم ورولي شي د هغه باور لیک به رد کړي. تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغو به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
دا پیغام د ازاري رادیو د پیژدم ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالي د منګان د قريه يم. ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخي دي چې خلګ مثلا د ناجورتي اثر مخامخ کی سړک نه لرم، چې کلینیک نلرم ډاکټر نلرم د اوس من نن هم یو کچنی مریض سو نسوکلای هیڅ خواته ونه نسی دلی وفات سو زما ازادي راډیو سندای مغشتنه زما مشتن چې پاملرنه وکي موږ د دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو اوس ګل دی هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
السلام علیکم زه خان زید نوایدین او څنګهندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته کله وخت کې سپېته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د نوایدین او د کونډو ایتمانو حقوق تر خو لاندې کوي دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې